دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنزرانه یوسف زیم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یونا مشر روزا اوتنبایو د زده کړو د نړیوال ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې د جنو او د خصو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت روانه کړنلاره د افغانستان د لامنځبي کېدو سبب ګرځي. پرون د چهارشنبه په ورځ د زده کړو د نړیوال ورځې په توګه په نړۍ کې ومنځلې شو. روزا اوتنبایو په دې مناسبت په ویډیو پیغام کې چې د یونامه له خوا خبر شوی ویلو افغانستان کې د جنو او ښځو د زده کړو د اجازه غوښتنه ایوازې د لویدوزه هوادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. میرمن اوتنبایو ویلي چې په دې ورستیو کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاري او سازمان له مرکز نه لیدنه کړې او هلته هم په دې اړه بحثونه شوي دي. د یوناما مشر ویلي چې دا د طالبانو د حکومت اساسي وظیفه ده چې جنسیت ته د پاملرنې پرته د ټولو کسانو د زده کړو له حق څخه ملاتړ وکړي او د زده کړو د ښه کېدو لپاره کار وکړي. د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د چارو مشر حیدربار د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرس لخوا د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو په راتلونکي غونډه کې د افغان میرمنو په ګډون باندې ټینګار کړی دی. میرمن بار د غوښتنه د ملګرو ملتونو د ویاند د هغو سرګندونو وروسته کړی چې د ښاغلي ګوتیرس له کولې په افغانستان کې په ښځو باندې د طالبانو وروستي محدودیتونه يرون کې ګڼلې او ویلې دي چې په دغه هیواد کې ژوند د تصور وړ نه دی. د پی پولې رپورت ورکوونکو سازمان آر اس اف په دې وروستي ورځو کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا د دریو افغان خبريالانو نیول چې ویل وی هم د ریاست سره بندي دي غندلي او د خبريالانو د دغه خپل سر نیولو د لړۍ د بندیدو غوښتنه کړې ده. د پی پولې رپورت ورکوونکو سازمان په ویلامه کې چې د سه شنبې د ورځې ناوخته ی خبره کړې ویل چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا د افغان خبريالانو نیول په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د کمزور کېدو سبب ګرځي. دغه سازمان د افغان خبريالانو د نیولو په نوې صفه اندېښنه خولې ویل دي چې د دوه ورځو په موده کې کابل کې درې خبريالان نیول شوې دي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویل دي ټاکل شوې چې راتلونکي اونۍ د دغه هواد په پلازمینه مسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړه شي. کابلوف د روسیې تاس خبری اجنس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران، ازبکستان، پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتواله نیسي او د افغانستان او سیمې په امنیتي وضعیت به خبري وکړي. هغه زیاته کړې چې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف د طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترهګرۍ سره مبارزه ده. خلاتروسه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د غونډې د کرنېټي په اړه سندي ویلي او د طالبان د حکومت استازي هم د غونډې ته نه دی بلل شوی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ ترکیه ته ورسېدو ترڅو د دوانو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو په اړولو او د اسرائیل او حماس د جګړې د خبرېدو د مخنیوي په چارو خبري وکړي. د نوموړي د سفر تر اوسه 2000 زندیدل دي. رئیسی په داسې حال کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوان سره ګوري چې منځنی ختیځ په غزه کې د روانې جګړې د خبرېدو اندېښنې په زیاتې دودي. متحده ایالاتو او برتانیې په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو په ضد په سره سمندرګي کې په بیړیو باندې د دوی د بریدونو په ځواب کې ګډ هوایي بریدونه تزور ورکړی دی. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې د تایوان د پاره د کمیسن مشران پکې شامل دي پرون د چهارشنبه په ورځ د تایوان مرکز ټاپې ته ورسېدو تر څو هلته د وروستۍ حساسو ټاکنو وروسته د تایوان د امریکا ملاتړ څرګند کړي. د پروانه میاشت کې د تایوان خود مختار ټاپو ته چې چین یې د ملکیت ادعا کوي د امریکایي مقاماتو دویم سفر دی. روسیه وايي په هغه پوځي الوتکې کې څوک ژوندي نه دي پاتې شوي چې په یوکران کې نیول شوي 15 شپېته جنگي اسیران لیګل او د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد په بلګرود ولایت کې راولويده. په ټولنیزو رسنیو کې د ویلبتکی ویډیو خول شوې چې د بلګرود په سیمه کې د نرس کړدو وروسته ورخلی. دغه ویډیو د رسمي سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د روسیې د دفاع وزارت کیف تورن کړی چې د غالبتکی وشتلې ده. او په سعودي عربستان کې با خبره سرچینې وایي چې په پایتخت ریاست کې د شرابو د لمرني پلورنځي پرانستلو ته تیاری روان دي، چې وازی په بهرنۍ او غیر مسلمانانو د ډیپلوماټانو به شراب پلوري. رسنیو ته پر رسیدلی یو سند کې راغلي چې پیرودونکو باید د موبایل د اپلیکیشن لپاره د بهرنۍ چارو وزارت تایید ترلاسه کړي او کولای شي چې هر میاشتې وازی تر یوې ټاکلې اندازې شراب وپیری. دا اقدام د سعودي د شهزاده محمد بن سلمان د هغه هڅو برخه ګڼل کیږي چې غواړي د سعودي عربستان محافظه کار ټولنه د نړیوالو سیلانیانو او سوداګرۍ لپاره پرانیزي. او د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې یو شمیر ملکونو پر راتلونکو کې د فلسطین د یو آزاد هیواد د جوړېدو ملاتړ وکړو. دا په داسې وخت کې کې چې څو ورځې وړاندې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې اړه ویلي چې هغه د دوو دولتونو جوړېدو سره مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي جنرال انټونیو ګوتریس ویل چې کچرته دغه حل اسرائیل ته قبول نه وي نو بیا د دې سهل موجود دی. هغه ویل چې دی به په کلکه باندې د فلسطین د یو آزاد دولت د جوړېدو سره ودرېږي. درنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی په دا رپورت واوري چې د یوناما مشري روزا او تنبایوا د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې د نجونو او شوزو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت روانه کړنلاره د افغانستان د لا منځوي کېدو سبب ګرځي. د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو په کابل کې د افغانستان د تعلیمي بنسټونو د پیاوړتیا کانفرنس کې په وینا کې پرته لده چې د نجونو د زده کړو د پیلې دوه په اړه څه ووایي، د عصري او دینی علومو د پیاوړي کېدو ژمنه کړې ده. په دې باره کې په مکرې د کابل څخه زموږ د خبريال اکرام شینواري رپورت.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د نامه مشري روزا وطنبایوا د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ویډیوي پیغام کې چې د نامه له خوا خبر شوی ویلي چې د طالبانو د حکومت اساسي وظیفه ده چې د جنسیت ته د پاملرنې پرته د ټولو وګړو د زده کړو له حق څخه ملاتړ وکړي او د زده کړې د ښه کېدو لپاره کار وکړي. مېرمن وطنبایوا ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو ته د اجازه غوښتنه یوازې د لویدیځو هیوادونو غوښتنه نه ده، بلکې د اسلامي نړی غوښتنه هم ده. د چهارشنبې ورځ جنوري 3 په نړۍ کې د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
is to only inflict further harm.
مېرمن روزا اوتنبایوا ویلي په سلیم مسیر باندې ټینګار یوازې ټول افغانانو ته لا زیات زیان رسوي او افغانستان د اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنې څخه په انزوا کې ساتي. د دې لامل زه د حاکمو چارواکو څخه غواړم چې دا درک کړي چې زکر یوازې یو اخلاقي اړتیا نه ده، بلکې د یوې ټولنې د هوساینې او سولې لپاره خورا زیاته مهمه مسله ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي د زکر نړیوال د تلپاتې سولې لپاره د زده کړو په اهمیت باندې د پوهیدلو لپاره یو ښه فرصت ګڼلی او ویلي دي چې په افغانستان کې هم ټولې نجونو ښځو هلکانو او سړیو ته زده کړې د هغوی د یو حق څخه زیاتې مهمې ګڼل کیږي. روزا اوتنبایوا په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په خطاب کې ویل په دې پوه شئ چې تاسو یوازې نه یاست، ملګري ملتونه ستاسو په څنګ کې ولاړ دي او ستاسو د فعالیتونو او راتلونکي څخه له ملاتړ څخه لاس نه اخلي. همداشان د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان هم د اکسپورت ټولنیز شبکه کې په پیغام کې ویلي چې د طالبان لخوا د زده کوونکو د زده کړو د انساني او بنیادي حق څخه سرغړونې لا دوام لري. دغه سازمان د ویلا له مخې په افغانستان کې نجونې پرته د کلو شرط څخه خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د طالبانو حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د چهارشنبې په ورځ کابل کې د افغانستان د تعلیمي بنسټونو د پیاوړتیا ملي کانفرنس ته په وینا کې د عصري او دیني علومو په پیاوړتیا ټینګار کړی. خو له شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې د نجونو خود د زده کړو پیلېدو په اړه سونه ویل. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر دغه کانفرنس ته ویل چې حکومت د دیني زده کړو د پیاوړتیا ترڅنګ عصري زده کړو پیاوړتیا ته هم ژمن دی او کوښښ کوي چې د شریعت په چوکاټ کې یو پیاوړی تعلیمي او تحصیلي نظام رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله غا دغه کانفرنس د وینا پر مهال د دیني او عصري زده کړو د کیفیت په پیاوړتیا ټینګار وکړ او ویل چې اوسې وخت چې د زده کړو د کیفیت پر پیاوړتیا کار وشي.
دنیا علم دی که دینی علوم دی که عصري علوم دی، زموږ د معلوماتو مطابق دا کیفیت ډېر مخ په کمزوري روان دی او داسې د اسلامي امارت نظام دی او اسباب هم هر سره ته برابر دی، وخت هم الله جل شانو راکړی دی، امکانات هم تر یو اندازې پورې په لاس کې لرو او موږ د دې علومو که دینی علوم دی که عصري علوم دی چې د دې د کیفیت په لوړولو کې موږ کوشش ونه کړو، والله په ورځ د آخرت به الله زموږ استاذ څخه سخت دی
د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې طالبانو د 2020 کال د اګست په میاشت کې وخت د بیا رسېدو وروسته د لومړنۍ دورې څخه په پورته منځنۍ او ثانوي دورو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او پر نجونو ښځو باندې په پرله پسې ډول محدودیتونه لګولي. همداشان طالبانو په پوهنتونونو کې هم د نجونو ښځو په زده کړو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې او روغتیا د سکتورونو پرته په ټولو دولتي ادارو کې او هم په غیر دولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی. د طالبانو چارواکو ویلي چې په زده کړو باندې محدودیتونه دایمي نه دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
سشکال نړی د تل پاتې سولې لپاره زده کړه پشار د پوهنې نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځي چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د شپږم ټولګي پورته پکې د نجونو ښوونځي بند دي. د ډیرو ستونزو او محدودیتونو سره سره بیا هم یو شمېر نجونې او ښوونکي کوشش کوي نجونې له تعلیمه پاتې نسي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د ژوند په تیارو کې د خپل راتلونکي لپاره د رڼا د ترک پلټه د نجونې د افغانستان په زړه د کابل خار په یوې ګوخه سیمه کې د یو کوچنی کرایي کور په زیر زمینی کې په پټه درس وای. دوی د نن او سبا په تمه له یو کال راهیسې د ستونزو او نه امکاناتو سره سره خوشحاله دي چې د زده کړې په هدف په دغه کوچنی ټولګي کې سره راټولېږي. وایي ستونزې ډېرې دي خو هیلې نه دي بایللې. موږ زده کوونکي
د ډېرې ستونزو سره سره دلته درس وایي، زه هم ډېرې زیاتې ستونزې خو بیا هم تقریبا راځي.
په دې کوچنی او ساړه ټولګي کې ناست زده کوونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، په دې هیله ده چې ګوندې یو ورځ به په دې ټولو ستونزو برلاسه شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هم د جنوري په 18مه په دې حال کې د افغانستان په کلیوالو ښوونځیو کې د 950 نوو ټولګیو د جوړولو خبر ورکړ چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي لا تړلي او ښوونکي بې برخلیکه پاتې دي. د دې ټولګي ښوونکي وایي په ډېر ستونزمن حالت کې دوه ټولګیو ته چې یوه بله ښوونکي هم ورسره مله ده نجونو ته په وړیا توګه درس ورکوي.
دلته موږ دوه ښوونکي دوه ټولګي ته تدریس کوو، که څه هم ستونزې ډېرې دي، وضعیت ډېر ستونزمن دی، خو بیا هم تر یو حده موږ کوشش کړی دی او راتلونکي ته امید هم لرو او اندېښنه هم لرو. ټولګي به پرانیستل شي او کم داسې به تړلې وي.
طالبانو د 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدلو نه وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو تر امر ساني بندیز ولګو، چې دوام یې د هیواد په کچه د نورو ستونزو تر څنګ ګڼې کورنۍ له هیواده وتلو او په کم عمر کې د نجونو ودولو ته مجبور کړې، چې کورنۍ لپاره د لا سرخوږی سبب شو. دا مور هر ورځ له لرې فاصله په سړه هوا کې خپل لور له کوره تر دې ټولګي راولي او بیرته یې بیایي. وایي یو لوري د خونځي د بندیدو له امله په کم عمر کې واده شو، نه غواړي بل لوري هم ورته برخلیک ولري.
لوګان سره میرا زم هغه ورځ دلته لوګان می سبق ته راولم د استادانه به خیر شي او هم بیرته سبق ته راولم. دلته نور انجونې راټولې کړې دي او ما دې یو څه زده کی بل لور مې له مکتب نه پات سره واده سو په واده عمر کې ما دې مالدا دې نه کړم یو څه زده کی دې میرا وسه دلته سبق ته دای دې اجر ورکړي استادانه تن زحمت سره باسي
د قطر د انکشاف ادارې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې 1.3 میلیونه ماشومان چې شپېته سلنه انجونې دي له زده کړو پاتې دي. د 2013 کال په دسمبر کې د جنوري 4 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شو، چې هدف یې د ټولنې په تلپاتې سولې او پرمختګ کې د تعلیم د رول مؤثره ثابتول دي. د شپږم کال دی چې د خونې روزنې ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو تاوري. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتو د پیل پترس کې پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دغه هیواد د نیو همشایر ایالات په ګونډیټ انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. نوموړي وکړای سول چې خپلې یوازنۍ سیالي نیکی هیلي ته ماته ورکړي. هیلي وایي سیالي لا ختمه سوې نه ده. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
رای ورکونکو د سه شنبه په ورځ په نیو همشایر ایالت کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ لاټر وکړ او نوموړی د ته نږدې کړ چې د جمهور غوښتونکو کاندید شي. دا یو پټاکونه کې په لومړي مقام تر راتګ وروسته نوموړی اوس نیو همشایر هم وګاټه.
مونږ بایدن ته ماته ورکړی دا فکر کوم مونږ یې سم یادونه کړی کډوالي لوی ننګونه ده په میلیونونو کسان په ناقانون توګه زموږ هوا ته راځي.
د غملاتړي هیڅ وخت زرن نازرن نه وو.
دا سیالي لا پای ته نه ده رسیدلې. په لسګونو ایالتونه نور پاتې دي.
په ملګرو ملتونو کې پخوانی استازي نیکی هیلی له ترامپ سره تفاوت کم کړ. دا د جیسیکا میناسیان په شان خپلواکو رای ورکونکو د ملاتړ لامل وو.
زمون په سي ډير پيو بل بديل په سي ګرځي. دا سيو څوک چې راشي او مونږ چې سره ویشل شي ویو یو ځای مکړي او یوازې امریکایانو وسو.
د ډونالد ترامپ زوی د طالبانو سره د روغبړ پر مهال د خپلواکو رای ورکونکو پاړه چی ویل یې نیکی هیلی ته رای ورکوي وویل
هغوی خپلواک نه دي، هغوی ډیموکراتان دي.
ډیموکراتان خپل اندېښنې لري. د پلی ماوت په نامه واړه ښارګوټي کې بایدن ولیکي پوسترونه ایښودل شوي وو، له دې امله چې د ډیموکرات ګوند جنتري بدله شوې، د ولسمشر نوم د رای ورکولو په پاڼو کې نه وو، خو بیا هم د لاسي لیکونو له لارې هغه ګټونکی شو. له دې ځای اوس ټولې سترګې په جنوبي کارولاینا کې راتلونکو پیلیزو ټاکنو ته اوړي.
د ټرمپ لپاره جنوبي کارولاینا دا موخه ورکوي چې ښکارا کړي خپل یو سیال نیکی هیلی په خپل کور کې ماتولې شي.
خو د جنوبی کارولینا په خوانی والی خپل هڅو ته دوام ورکوي. د غیر کمپاین بلغونډه په جنوبی کارولینا کې لڅلر وشتو ساتونو څخه په کمه موده کې کیږي. سمی الله جلالزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3098 شپېته چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي له خوا د هغه مندر پرانستی ته چې په 2002 کال کې د ویجارسوی بابري جماعت پر ځای جوړ شوی د هندو ملت پال سیاست د ملاتړ پیاوړی کولو د هڅې په سترګه کتل کیږي چې په روان کال کې د عمومي ټاکنو وړاندې وفاداران جذبوي. مودي د دغه مبعد پرانستل د هند لپاره د یو نوې پړاو پایلامه وبلله. نور تفصیل پر پورت کووري.
کله چې لومړی وزیر نریندرا مودي د هند په شمال ایودا ښار کې د هندو مذهب د خدای رام په ویار جوړ شوی مندر پرانست، په ټول هند کې جشنونه وشول.
بہت اچھا لگ رہا اندر سے.
زه د زړه له کومې د خوښۍ احساس کوم. زه هر ورځ رام ته درناوی کوم. زه د رام عبادت کوم کوم.
د رام مندر په هغه ځای کې جوړ شوی چې درې لسیزې د مخه هندوانو د شپاړسمې پیړۍ یو جماعت ویجاړ کړ چې د هندوانو په باور د رام ته زیږیدلو پر ځای کې جوړ شوی و. د کار په هند کې دغه هواد آزادې رئیس تر ټولو ناوړه مذهبي بلوا را مستکړه. د هند رسمي سیکولر سیاسي نظام بنسټ ولرځو او په ترڅ کې لږ تر لږه 2000 کسان ووژل شول چې زیاتره مسلمانانو. په 2019 کال کې سره محکمې د سیمه هندوانو ته وسپارله.
دا دومره کلونه وروسته وشو او دا د هر هندو او هر هندۍ لپاره یو ښه بدل.
مودی د دې مندر پرانستل یو تاریخي شیبه وبلله.
22 جنوري 2024
د 2023 کال د جنوري 22مه یوازې یو نیټه نه ده، دا د یو نوي پړاو پیل دی.
د مابد هغه لولتیا چې د ملي ټول ډاکونو څخه یوازې څو میاشتې د مخه رامنځته شوی، د مودی ملاتړ به پیاوړی کړي ځکه چې هغه د هندو اکثریت هیواد کې د مذهبي احساساتو خپلولو هڅه وکړه. د مودی بهاراتیا جنتا ګوند د مندر جوړولو کمپاین رهبری کړی وو.
ښاغلی مودی ته به د هندوانو د مابد د نجات ورکون کې په توګه وکتل شي چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې لاریون روان دی. هندو ملتپاله کلتوري نېشنلیزم هر څه چې ورته وایو یقینا د ښاغلي مودي او بی جی پی د سیاسي ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. دا ټول احساس چې موږ د هندوانو له وقار بیا رامنځته کوو په منځنیو پیړیو کې د هندوانو سپکاوی شوی.
یو شمیر منتقدین او مخالفو ګوندونو مودي تورن کړی چې د دغه معبد لپاره نسلو څخه د ټاکنیز کمپاین لپاره ګټه اخلي او په دې مراسمو کې له ګډونه ډډه وکړه. اوس دا پوښتنې راپورته کیږي چې آیا د مندر د پرانستلو لپاره د هندو دین په مراسم کې د لومړي وزیر مخکښ رول د هند سیکولر اصول زیانمن کړي.
د مثال په توګه د دې فعالیت تمرکز به د هغه مذهبي اړخ وي او هغه څه چې د مذهبي اړخ سره تړاو لري، خو موږ نه یوازې د ایودیا په قضیه کې بلکې په تیرو وختونو کې په ډېرو قضیو کې لیدلي چې حکومت ډېر بریالی و چې هره پیښه په داسې پیښه بدله کړي چې واکمن ګوند ته ټاکنیز ملاتړ جلب کړي. دوی د پیغام د رسولو په برخه کې مهارت لري
او دا پیغام به هغه مهال نور هم پیاوړی شي چې په زرګونو عبادت کوونکو د مندر ته ولاړ شي. ایودیا د هندوانو د زیارت کوونکو په مرکز بدلول او چیرې چې نوي سړکونه او یو هوایي ډګر هم جوړ شوی د مودي لپاره به ګټور زکوي چې هغه غواړي د دریم ځل لپاره لومړی وزیر پاتې شي. رڼا تورنی ګورزنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د اردن سین پلوې دي زغاړه کې یو نظر پښتنه شي چې په دې ورستۍ کې د حماس ملاتړ په چټکی لوړ سوی دی. دا نظر پښتنه چې د یو فلسطینی ادارې لخوا تر سره سوی شي چې پلوې دي زغاړه کې د حماس ملاتړ د اکتوبر لوې میپیشي راهسه پسول کې دولس او پسول کې څلور سلويشته لوړ سوی دی. په مکرې په دې اړه د هنری ویلکنز د رپورت پښتو ژباړه ده.
دا د یو سیمهیز ځوان حماد جبرائیل رامانه انزور ده. هغه د سپتمبر میاشت کې د اسرایل ځواکونو لخوا ووژل شو. د نوموړي انزورونه په لویدي زغاړه کې د اماری کډوالو پندغالې پر ټولو دیوالونو ښکاری. ځایی خلک وایي چې حماس د هغه پر مړینه د خواخوږی په ښودلو سره په لویدي زغاړه کې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره دا انزورونه چاپ کړي دي. د رامانا پلار وایي چې د دسمبر په 14مه هغه لا هم د خپل زوی په ویر ناست وو چې اسرایلی ځواکونه یې پر کور چاپه وهله او د هغه بل زوی یحیی یې ونیو.
ما د دروازې د ټکولو غږ واورید او دروازه مې خلاص کړه. فکر مې کاوه چې یحیی به وي، مګر هلته اسرایلیان د ټوپکو سره ولاړ وو. ما ته امر وکړ چې شاته شه. ما دوی ته وویل چې زه نه خوځېږم، زه غواړم خپل زوی وګورم.
د اکتوبر له اومی راهیسی اسرائیلی چارواکو ویلی چې دوی د ترهګرۍ د ملاتړ لپاره هیڅ زغم نه لري. ځینې کسان په ټولنیزو رسنیو کې له حماس ډلې سره د خواخوږی په تور نیول شوي. فلسطینیان د حماس په څیر ډلو د ملاتړ له امله چې یو ترهګریزه ډله بلل کیږي د محاکمو د امر پرته نیول کیدی شي. خو موسی وایي د خپل زمنو له لاسه ورکولو وروسته نور پروا نه لري. هغه له حماس ډلې او نورو هغو ډلو ملاتړ ښکاره کوي چې د اسرایلو اشغال په وړاندې مقاومت کوي. یو فلسطینی نظر پوښتنه ښایي چې سره له دې چې دلته د حماس په اړه خلک لږ غږیږي، مګر د حماس ملاتړ د اکتوبر له اومې پیښې را په دې خوا تر دسمبر میاشتې پورې له 2 سلنې ته لوړ شوی. د رسنیو استازو، شنونکو او پلویدی زغاړه کې اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې دوی په دې کې شک نه لري چې د حماس په ملاتړ کې لوی پرمختګ راغلی.
له حماس سره د ملاتړ زیاتېدلو حقیقت دا دی چې له ډېرې مودې وروسته په لومړي ځل په وضعیت کې بدلون راغلی دی.
نظر پوښتنې موندلې چې د اکتوبر له اومې راهیسې په لویدي زغاړه کې 80% فلسطینیانو ویلي چې دوی اوس د اسرایلو پر وړاندې د وسلوالې مبارزې ملاتړ کوي.
د اسرایلو دا ټول تاریخوالي خلک دې ته اړباسلي دي چې په جدي توګه فکر وکړي چې څنګه د اسرایلي اشغال څخه خلاصون ومومي، کوم چې ناممکن دی. د دې سره دا خلک د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې د اسرایلي اشغال پر وړاندې مقاومت کوي، هغه که حماس وي که بل څوک.
د حماس له خوا لیگل شوی وسلوال چې امریکا او ځین نور هیوادونه یې ترهګر ګڼي، د اکتوبر پر 8مه نیټه پر اسرائیلو کې بریدونه وکړل چې له امله یې تر 200 ډیر کسان ووژل شول. احسان لاریوزای، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلشی.